السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د ننګرهار له زندانه په لادرکه شویو شاوخوا 200 بندیانو کې د داعش وسلوال غړي هم شامل دي دا مو د سر موضوع ده نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
د افغانستان حکومت وایي په را روانه مشورتي لوی جرګه کې د سولې پر مسله هم بحث کیږي د نړۍ ګڼ هیوادونه پر دې غور کوي چې د ماشومانو پر مخ ښوونځي څنګه بیرته پرانیزي چین د ټیک ټاک اپلیکیشن د رانیولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو هڅې یو څرګنده سرزوري وبلله د افغانستان جمهوری ریاست وی پر روانه مشورتي لوی جرګه کې د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو ترڅنګ پر ځینو نور موضوعاتو هم بحث کیږي د جمهوری ریاست وین صدیق صدیقی نن سیشن په کابل کې وکړ کانفرنس ته ویل په دې جرګه کې به د سولې پر موضوع هم خبري وسی
یو دالې چې د افغانستان خلک سره قبل سولې وغواړي مهمه ده چې د افغانستان رسمي شته د افغانستان حکومت د خلکو استازو غږ واوري اجنډا بدایي چې د افغانستان حکومت
په پام کې د مشورتي لوی جرګه روانه جمعه په کابل کې پیل سي د چارواکو په خبره چې احتمالا درې ورځې به دوام کوي د دې جرګې په اړه نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت په حواله د سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو او هیوادونو دوی آنلاین غونډې هم کیږي ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په اول ورځ ویل چې د طالبانو د 400 بندیانو په حق له به مشورتي لوی جرګه پریکړه کوي افغان چارواکو تر دې دمه د 15,000 طالب بندیانو له ډلې 400 نه دي خوشي کړي د دوی په وینا چې دوی جرمي دوسیې لري وسلو طالبانو بیا ویلي تر هغه چې د خوشحالو بندیانو شمیر یې 500 ته ونه رسیږي بین الافغاني مذاکرو ته نه کښینی د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ او چمن ترمنځ د ویش دروازه نن سهار د مسافرو پر مخ پرانیستل شوه د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د اوس لپاره لار یوازې د یوې ورځې لپاره خلاصه شوه
شاوخوا او نیمه بجه د کندهار سپین بولدک لویه لار د پیاده مسافرینو پر مخ باندې خلاص شوه چې د ورځې د تر پایه د 6 بجو پورې به دغه دروازه د پیاده راشدر چې پر مخ باندې خلاص شوي
دغه لار شاوخوا شپږ میاشتې د دواړو غړو د مسافرو پر مخ تړل شوي وه او کله نه کله به د 2 ساعتونو لپاره پرانیستل شوه د تیرې پنجشنبې پر ماښام د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سپین بولدک او چمن ترمنځ په سپری سیمه کې وروسته له هغې وسلوله شخړې وسوه چې په سلګونو ایسارو مسافرو د پاکستان پر تاسیساتو هجوم وروړ دغه جګړې چې شاوخوا 4 ساعته دوام وکړ په نتیجه کې د چارواکو په خبره 14 ملکي افغانان ووژل شول او شاوخوا 80 تنه نور ټپیان شول پاکستاني چارواکي بیا په خپل لوري کې د 15 ملکانو د وژل کېدو خبره کړې ده د دې پیښې د څېړنې لپاره د حکومت یو هیئت چې مشر یې د ملي امنیت شورا مرستیال صدیق الله فهیم کوي له کابله کندهار ته رسیدلی دی د لغمان ولایت دوه امنیتي مسؤلان د اداري فساد په تور څرنوالۍ ته معرفي شول د والي ویان اسدالله دولت زینن سیشن به ازادي راډیو ته ویل چې تورن کسان به په عدلي او قضایي ادارو کې خپل سپیناوی کوي
دولت شاه ولسوالۍ امنیه قومندان او د ملي اردو د ټولي قومندان له دندو لرې او څرنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي په دوی باندې د فساد او نورو برخو کې تورونه دي چې عدلي او قضایي ارګانونه به په دې اړه وروستۍ فیصله کوي
د بدسل کې د چې د ازادي راډیو د خبريال په حوالہ سم د مخ کې په دولت چاولس ولې کې یو اندازه چاودین کې تو کې ترنیول کې دوه روسه بیرته په پیسو خرڅ شوی وو تورونو کسانو لا د دې قضیه په اړه څه نه دی ویلي د ملګرو ملتونو د یو پټ راپور له مخې شمالي کوریا د اټومي وسلې د جوړولو لپاره خپل پروګرام پراخ کړی او ځینې هیوادونه باور لري چې پینګ یانګ کوچنی اټومي وسلې جوړې کړې دي د دې راپور له مخې چې د څیړونکو یوې خپلواکې ډلې برابر کړي او په موقتي ډول پټ یا محرم بلل شوی شمالي کوریا احتمالا داسې واړه اټومي بمونه جوړ کړي چې د بالستیک توغندیو په سروکو کې ځایېدلی سي رویټرز او د جرمني خبري اجنسونو چې اولې د دې څیړنې خبر ورکړی وایي چې دغه راپور پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته چې 15 غړي لري وړاندې شوی او څیړنې د دې شورا د یو غړي هیواد د اطلاعاتو پر بنسټ ولاړې دي شمالي کوریا تر اوسه شپږ اټومي ازموینې کړي چې وروستۍ د 2018 کال په سپتمبر میاشت کې وه د نړۍ ګڼ هیوادونه پر دې غور کوي چې د ماشومانو پر مخ ښوونځي څنګه بیرته پرانیستل سي. د نړۍ په ځینو ساحو کې د کورونا پیښې په بې سارې توګه زیاتې سوي او هغه هیوادونه چې دغه وبا یې ماته کړې د بیرته ستنېدو بیره یې لري. د امریکا متحده ایالاتونه چې د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس له کبله سخت ځپل سوی د مثبتو پیښو په شمیر کې د مثبتو پیښو شمیر په کې تر 4 میلیونو او لکو زیات دی او په ځینو ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د ښوونځیو مسؤولان د ښوونځیو د پرانیستلو پر بېلابېلو لارو چارو غور کوي. د امریکا د سری ناروغیو مخکښ متخصص ډاکټر انتونی فاوچی پرون په یوه مرکه کې وویل چې دی د ښوونځیو د پرانیستلو پلوي کوي خو ټولګي باید د سیمو له وضعیت سره سم عیار سي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ښوونځیو فشار راوستلی چې باید بیرته پرانیستل سي. دا په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ده لپاره په یوه لانجه بدله سوې ده. او چین د ټیک ټاک اپلیکیشن د رانیولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو هڅې یوه څرګنده سرزوري بللې ده. دغه اپلیکیشن د یوه چینایي شرکت دی چې د لنډو ویډیوګانو لپاره کارول کیږي خو په وروستیو کې په امریکا کې د ملي امنیت د ملحوظاتو له مخې له څیړنو سره مخامخ دی. امریکایي چارواکو ویلي چې دغه شرکت د کارونکو پټ معلومات د چین له دولت سره شریکوي خو ټیک ټاک دا موضوع ردوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ټیک ټاک لپاره د 6 اونیو مهلت وټاکه چې د امریکا د برخې فعالیتونه وپلوري. ولسمشر ټرمپ ویلي د امریکایي شرکت مایکروسافټ لخوا د دغه اپلیکیشن د رانیولو مخالفت نه کوي خو د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ وینبین نن په پیکینګ کې وویل چې د امریکا دا اقدام د نړیوال تجارتي سازمان له اصولو سره په ټکر کې.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ننګرهار ځینې چارواکي وایي چې د ننګرهار له زندانه په تښتېدلیو شاوخوا 200 بندیانو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې ځینې مهم غړي هم شامل دي. دا مو د سر موضوع ده. دا هم اورئ چې د ننګرهار په محبس باندې د وړمې ورځې برید پر مهال شاوخوا 50 ملکان ټپیان شوي دي او 15 ملکان او پوځیان وژل شوي دي. د ټپیانو له ډلې یو هم 12 کلن جهانزیب دی چې د ننګرهار په روغتون کې له ازادي راډیو سره خبرې کړي.
کور ته ختلو بس یو درم شو درم سره بس چارې ماري را کباړو هر څه خوا روانه شو څنګه سترګې راوغړولې سې تامه کې وم.
په همدې ارتباط مو د افغانستان د دفاع وزارت له مرستیال شاه محمود میاخیل سره هم خبرې کړي دا چې داعش څنګه د دوی په خبره له مات خوړلو وروسته بیا هم د بریدونو په ترسره کولو برلاسی دی. ښاغلی میاخیل ځواب وایي
د داعش د خراسان مرکز په بندر او دغه سیمو کې وو دا ټول ونیول شول او له منځه لاړو. دا په حقیقت کې د دوی لپاره لویه ماتې ده.
له غزنی هم راپور لرو چې په اندړ ولسوالۍ کې طالبانو خلکو ته ګواښ کړی چې د دوی له اصولو سره سم دی ژوند وکړي. واحد الله د اندړ اوسیدونکی دی.
په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو په اندړ ولسوالۍ کې په جوماتونو همداشان په عامه ځایونو کې اعلانونه کړي دي، اعلامې خپرې کړي دي چې ځوانان دي له ځان سره غټ موبایلونه نه ګرځوي، رنګه کالي دي نه اغوندي، ګیره به پرېږدي، خپل ویښتان به لنډوي.
ازادي رادیو ته غوښتل لمړی راپور له ننګرهار له رود ننګرهار په محبس باندې وړم ورځ داعش یا اسلامي دولت ډلې بریټ کړي او دغه بریټ په نتیجه کې د دې ترڅنګ چې 15 ملکان او پوځیان وژل شول او شاوخوا 50 نور ټپیان شول د ننګرهار چارواکي وایي چې له 200 زیات بندیان تښتېدلي هم دي. اوس تازه راپور دا دی چې په دغو تښتېدلو بندیانو کې ځینې د داعش یا اسلامي دولت ډلې مهم غړي هم شامل دي. د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل له ننګرهار په دې اړه راپور را لېږلی.
د ننګرهار پر محبس لبرید یو ورځ وروسته لا هم د هغه څه د پاسه 200 بندیانو په اړه معلومات نشته چې د جګړې پر مهال له دغه زندانه تښتېدلی دي. که څه هم ځایي مسؤلین د پلټنې له هڅو خبر ورکوي خو یوه سرچینه ازادي راډیو ته وایي په لادرکه کسانو کې داعش وسله وال هم شته. د سرچینې له قوله په ورکو بندیانو کې ډېر شمېر یې داعش وسلوال دي. د ننګرهار چارواکي که څه هم مني چې د برید پر مهال زندان کې د داعش ډلې غړي بندیان وو، خو د کره شمېر په اړه یې څه نه وایي. د ننګرهار د والي ویانات او الله خوږیاڼي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ونه ویل چې لا هم په لادرکه بندیانو کې د داعش څومره کسان شامل دي.
ولې یو شمېر نشته دی د هغوی په اړه یو ځلې هغه تحلیل پکار دی چې وګورو چې څوک پکې. خو په نگران مابس کې داعش طالب تر څنګ نور جرمونو والا بندیان وو. د وروسته کله څېړنې نهایي شي معلومیږي به چې څومره داعش یا نشته طالب نشته دی یا نور کوم جرمونه چې کړي وو بندیان وو، دا به وروسته روښانه کیږي. ولې وو
د ننګرهار پر محبس د اکشن بي د برید مسؤلیت داعش ډلې منلی او وایي توانېدلی چې د برید پر مهال خپلې ډلې ته منسوب کسان له زندان وباسي. که څه هم افغان حکومت وړاندې ویلي وو چې داعش ته یې په افغانستان کې ماتې ورکړي، خو اوس یې یو ځل بیا د فعالیت په اړه له څېړنو خبر ورکوي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي:
خو د یک شک نیست که داعش در شرق افغانستان شکست خورده و شکست خورد و یک افراد اشخاص حال زیر پرچم داعش دسته حملات می زدن و مسئولیت حملات می گیرن. خب اینا همش بررسی میشه. وضعیت شرق بدون شک ما دوباره بررسی خواهیم کرد. در هر جایی که موجودیت یک گروه و یا هر گروه تروریستی احساس شود، نیروهای ما در برابرشان بی‌تفاوتی نخواهیم کرد.
بلخواد یو شمیر بندیانو کورنۍ وایي د خپلوانو مړی او ژوند یې ورکتی.
تاسو پرون سهار راغلی ما او تر ماښامه پورې، خو ماښام نه وروسته لاړو کور ته. سبی بیا په وختي راوتلو دلته اول دروازه نه خلاصوله تر جوبه جوپری وای رسمیت شروع سي. رسمیت شروع سو هم کتر وسنه په انتظار نو چیو.
د ننګرهار پر محبس برید دی اولس داعش و سوال الخوا د اکشن به پورز وشو او له یوې ساعت نه خطي ورسته پای ته ورسید. په دې پیښه کې د ملکیانو امنیتي ځواکونو او بندیانو په ګډون 25 تنه ووژل شول او 30 نور ټپیان شول. امید زهیر مل، ازادي رادیو.
په ننګرهار کې پاتې کیږو. د ازادي راډیو خبریال سهارګل امیرزاده د ننګرهار مرکز جلال آباد روغتون ته تللی دی. هلته د ننګرهار په محبس باندې د داعش اسلامي دولت ډلې د ډله ایز برید او تر هغه مخکې د موټر بم د چاودنې ټپیان بستری دي. له هغې ډلې امیرزی د جهانزیب په نوم له یو ماشوم سره خبرې کړي دي چې په دې برید کې ټپي شوی دی. همدارنګه د جهانزیب او شاکر پلار یوسف خان هم په دغه راپور کې غږېدلی او وایي چې دواړه زامن یې د کار په وخت په دغه برید کې ټپیان شوي وو. د سهارګل امیرزی راپور د جهانزیب او شاکر د پلار یوسف خان په غږ پیلېږي.
د جهانزیب او شاکر پلار یوسف خان وایي زامن یې د اختر په درېمه ورځ په خپل کار پسې وتلي وو چې د بیرته راتګ پر مهال په 14 ور برابر شول.
زما نوم یوسف خان دی، د پچیراګام اوسیدونکی. او به دغه ماشومان تاسو ګورئ، دا زما بچی مې دي. او به دغه ته د خواره غریبي کو، خپلې غریبۍ ته راوتلي و. بس دغلته بله ورځ یو په مابس باندې چې حمله وشوه، په دغه اول انفجار کې زموږ دا ماشومان ولګېده او یو بیچاره دی خدای وبخښي شهید شو. داسې 14 کاله عمر یې وو او دغه نور ګوري 14 کاله عمرونه دي. او به ډېر د خدای بیچاره غریبانان یو، نه څه وسه لرو. همدغه مو د نپکې خلکو بس دام رانه داسې مات ګوټ شو.
یوسف خان وایي له ناچارې ورځې د اختر خوښۍ نه دي لیدلي او د لوی اختر درې واړه ورځې په بټي کوټ کې د هندوانو په پالیزونو کې مزدوري کړې ده. دی د پیښې په سبا خبر شو چې زامن یې ټپیان شوي او روغتون کې دي او د ګاونډي په 1500 افغانیو پورې د خپلو بچو د چپرکټ سر ته ځان ورساوه.
نو به دغسې حالات چې به زه سار خبر شوم چې رالمه به دا ماشومان هغه و. بیا یو ګاونډي ته ورغلم، هماغه نه مې پیسې راواخیستې او 1500 روپۍ قرض یې راته راکړې. دا اوس مې هم ګورې عجیبونه د خدای ملنګ یم، اوس هم داسې تش چپ ګرځم.
12 جهانزیب د پیښې په اړه د خپلو سترګو لیدلی حال وایي.
کباړه پس راغلی وو، بس نور چې اختر ورځې وي ایسته څنګه کور ته ختلو. بس یو درم شو، درم سره بس چارې ماری رال کباړه. هر څه خواروانه شو کباړه سره مو غوښه چا خیراتي غوښه راکولې وه. ایسته هغه هم راړه او کباړه هم راړو. ما څنګه سترګې راوغړولې سې تامه کې وم. بس
وړمه ورځ د اختر په درېمه ماښام مهال د ننګرهار په عمومي محبس ډله ییز برید وشو چې پکې 25 کسان ووژل شول او 30 نور ټپیان شول. د معلوماتو له مخې په وژل شوو ټپیانو کې تر ډیره ملکی وګړي وو چې ماشومان هم پکې شامل وو. د جهانزیب او شاکر کاکا لال وزیر وایي وریرونه یې نستی د خر په واټونو کوڅو کې کباړ ټولولو ته اړ کړل. خو نن دا حال دی. د ننګرهار پر عمومي محبس برید نه یوازې یوسف خان بلکې د په څیر لسګونه نورې کورنۍ هم د غم په ټغر کې نه ولیدي. په دغه برید کې چې نږدې شل ساعته دوام وکړ، د ماشومانو په ګډون شل تنه ملکیان، دوه نظامیان او درې تنه محبوسین وژل دي. دغه برید د تیر یک شنبه په ماښام پیل او د دوشنبه په مازیګر مهال پای ته ورسید، چې په خپل بڼه کې د هیواد په کچا تر ټولو اوږد برید یادېدلی شي. سهر ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او اف ام 0.15 باندې اوري. اوس هم د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر او لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل سره ځانګړي مرکه درته خبرو. ښاغلی میاخیل وایي داعش یا اسلامي دولت ډلې په ننګرهار کې ماته خوړلې، خو لا هم د ځینو ترهګریزو بریدونو توان لري. د دفاع سرپرست وزیر او لومړی مرستیال ښاغلی میاخیل دا خبره نن په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وکړه. د داعش اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه ISK د ننګرهار په محبس د وړمې ورځې ډلې برید مسولیت منلې. په دغه برید کې چې یو لسو تر ګروپ کې لاس درلود او ټول سره وژل شي، 15 ملکانو پوځیان یې وژل او شاوخوا 50 نور ټپیان شول. د برید په مال څه باندې 200 بندیان هم تښتېدلي چې د راپورونو په اساس پکې د داعش غړي شامل دي. له شاه محمود میاخیل سره اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې که داعش ماته خوړلې وي څنګه د لویو بریدونو د ترسره کولو توان ورسره پاتې دی.
په ننګرهار کې مثال ندی و، جغرافیا په لاس کې وه، ولسوالۍ په لاس کې وې، مرکزونه یې درلودل. د ISK یا د داعش د خراسان مرکز په بندر او دغه سیمو کې وو، دا ټول ونیول شول او له منځه لاړل. نو دا په حقیقت کې د دوی لپاره لویه ماتې ده. اما دا چې هغه سپیکنګ سل چې ورته وایي یا هغه واله حلقې، یعنی 15 کسه تصمیم نیسي، نو دا خو تهدید د منځه تللی نه دی. ځکه چې اوس هم موږ یو نایلان شوي جګړې سره مخامخ یو، مختلف توریستي ډلې دي، یوازې داعش نه دی، دلته نورې مختلفې ډلې دي چې په ننګرهار کې هم موجودې وي. دلته سازمان یافته جنایي ګروپونه دي. دلته
میاخیل صاحب، کله چې لس 15 کسره یو ځای کېږي او یو توریستي برید کوي او په مخنیوي کې امنیتي ځواکونه پاتې راځي، فکر نه کوئ چې دا د افغانستان د امنیتي ځواکونو ضعف هم ښیي؟
دا یو طرف ته که ضعف پورې، بل طرف ته داسې پیښې کېږي. یعنی دا د څنګه چې یوازې په افغانستان کې ده یا په ننګرهار کې او یا په نورو سیمو کې وي، 15 کسه یو ځای کېږي او یو تصمیم نیسي او یو قتل کوي، یو تخریب
یو موټر بم عمله کوي، یو خار ته موټر بم راوړل کیږي او امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه مثلا چې په خار کې د امنیت لپاره دي مخنیوي نشي کولای. بلې،
ګوره داخل خو په دغه سیمو کې وسیږي، لوی شوي دي، جغرافیه وته معلومه ده، جنګیدلې دي. نو په دې خاطر باندې دا چې لسګونو مخه نیول کیږي، دا هم باید سړی هغه ته هم انعکاس ورکړي. په دغه ننګرهار کې څوم موټر بم حمله د منځه ونیول شوې، تقریبا دو چالته ومه دیرش د انتحاري حملو مخه نیول شوې ده، واسکټونه نیول شوي، نفر وسه نیول شوي دي. نو زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه شپه او ورځ خپل هغه زحمت وکاږي. البته نیمګړتیاوې هم لري، چې زه بعض ځایونو کې به غفلت هم کېږي، بعض ځایونو کې به نیمګړتیاوې وي، اما بیا هم دا مهمه ده چې په داسې حالاتو کې ولسونه هم د امنیتي او دفاعي قوتونو سره همکاري وکړي، که مشکوک څوک ګوري خبر ورکړي، او امنیتي او دفاعي قوتونه او محلي ادارې هم باید ولسونو سره مستقیم تماس وساتي. تر څو چې دغه سپیخو مخنیوي په شریکه سره وکړو.
بله، نو دا زیاته مهمه ده. خپل میاخي لغه دا چې فکر کوي د داعش د فعالیتونو ملاتړ څوک کوي په ځانګړي ډول په ننګرهار کې، ځکه د داعش ډله په څو ځلي تاسو په خپل وینا باندې مشاغه وخت کې د ننګرهار والی وي چې ماته خړل مات سره مخ شوي، بیا څوک داعش ډله په دغه ولایت کې پیوړی کوي او تر شای ولاړ دي؟
خو تاسو معلومه ده چې اول خدای دې چې دغه یو ایدیالوژي ده، او دی خپل ځانونه وژني، او دی خپل دغه داسې وایي چې تر قیامت پورې باید جهاد روان وي او د قتل و قتال مسایل روان دي. نو دا یو بله مفکوره ده، نو په دې خاطر باندې تمویل کوونکي ته دې خو موږ تاسو پوهو چې د مختلفو اړیکې یعنی حلقې د هیواد کې یعنی بیرون هم موجود لري او د هغېونه هم الهام اخلي، او په عین حالت کې دی خپل مدارک د جنایي لارې نه، د قاچاق د مواد مخدر نه، د اختطاف نه، د نورو غیر قانوني لارې نه، دی وینې لار سره وړي د معدنو نه، نور شیان نه. نو دا پاکت کې یو جنایي ګروپ هم دی او توریستي ګروپ هم دی او ایدیالوژي ګروپ هم دی.
د افغانستان د دفاع وزارت له اوسنی سرپرست او لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل سره مو د ازادي راډیو ځانګړي مرکه واورید. ښاغلی میاخیل، د ننګرهار د برید پاړه باندې خپل ورستای دریز لمک سره شریک کام دا رنګ دا چې د خبره داعش که څه هم په ننګرهار کې ماته خوړلې او تر ډیره پورې دا ډله له منځه تللې، خو بیا هم د دې ډلې ځینې وړې کړې د بریدونو د ترسره کولو توان لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل سم ورزو غزنی ته. په غزنی کې خلک شکایت کوي چې طالبانو په ځینو سیمو کې محدودیتونه لګولې دي. دوی وایي طالبان له خلکو غواړي چې سندرې وانوري، سمارټ یا ښه موبایلونه چې غټي شی ولري ونه ګرځوي، ګیرې ونه خري، تیز رنګ او تنګ کالي وانه غوندي. همدارنګ ځینې نور مسایل هم چې طالبانو په خلکو باندې بندیزونه لګولي په هغو ځایونو کې د تطبیق غوښتنه کړې ده. خو وسلوال طالبان بیا دغه خبرې ردوي او وایي موږ چا ته دغه ډول سپارښتنې نه دي کړي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور را لګلی چې د یوې سندرې باندې پیلېږي، البته د یوې سندرې په لنډه برخه باندې.
سندرې اورېدل، سمارټ موبایلونه ګرځول، ژیرې خریل، تیز رنګ او تنګ کالي اغوستل، ټیټي پایڅې ګرځېدل، ډولي ویښتان جوړول او داسې نور هغه څه دي چې وسلوالو طالبانو ورباندې بندیز لګولی دی. د غزنی د اندړو د یک او ځینو نورو ولسوالیو اوسېدونکي وایي وسلوالو طالبانو په جوماتونو کې په سپیکرونو کې اعلانونه کړي او دغه محدودیتونه یې ورباندې لګولي دي. دوی وایي طالبانو په خپلو اعلانونو کې ورته ویلي دي چې په ټیپونو او موبایلونو کې به یوازې د طالبانو ترانې اوري. د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی واحد الله وایي
په دې وروستیو کې وسلوال طالبانو په اندړو ولسوالۍ کې په جماعتونو همداشان په عامه ځایونو کې اعلانونه کړي دي، اعلامیې خپرې کړي دي چې ځوانان دي له ځان سره غټ موبایلونه نه ګرځوي، رنګه کالي دي نه اغوندي، ګیره به پرېږدي، خپل ویښتان بلندوي. نو طالبان فکر کوم په دې کارونو سره غواړي د ځوانانو فردي ازادي ورمحدود کړي.
دا ګیرو ولسوالۍ اوسېدونکی زین الله هم وایي
دې وروستیو کې طالبانو اندړو او یو شمیر نورو ځوانانو ته خبرداري ورکړه ده چې لنډ کالي جوړ نه کړي، ګیره یې باید سنتو برابر وي، ویښتان باید لنډ کړي، موسیقي اورېدو ډډه وکړي، غټ ټلیفونونه ونه ګرځوي.
وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي. دا دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل موږ هیڅ چاته دا نه دی ویلي. سیمه ایز حکومتي چارواکي بیا وایي وسلوال مخالفین په دې کارونو سره د ځوانانو د پرمختګ مخه ډپ کوي. د غزنی د والي ویندوی واحد الله جو مزاد وایي طالبان غواړي چې ځوانان په خپل انحصار کې وساتي.
دی تل هڅه کوي چې ولسونه تر خپل انحصار لاندې راولي. په ټلیفونونو باندې خېډر خوانه محدودیتونه وزر کړي او په دې خاطر چې ګوکې یو ځوان له انټرنیټ سره آشنا کیږي، کله چې له انټرنیټ سره آشنا سو نړۍ پیژني، کله نړۍ چې سره آشنا سو نو هوښیاري، کله چې هوښیار سي نو بیا د دې هغه خبره او هغه څنګه باندې چلیږي.
دا غزنی ولایت اوسیدونکو په ځانګړې توګه ځوانان وایي طالبان باید د دوی فردي او ټولنیز ازادي محدود نه کړي.
ازادي رادیو ته غواړی تاسو هم د پکتیا ولایت د ځاځي اریوبل سوالي یو تفری سیمه در پیژنو سپینه شګه. سپینه شګه ته د سیمه اوسیدونکو او لارو بره ګڼ خلک ورزی او د وړي په دې موسم کې تفری او ساتری په کې کوي. دلته په بیلابیلو مناسبتونو خلک ټولیږي او تفری کوي، خو د لوی اختر په ورځو کې په دې ځای کې بیروبار زیات وو چې د خلکو دغه غونډې او تفری بې ساري بلل شوې ده. په دې اړه باندې خان محمد سیند یو راپور جوړ کړی.
دلته د پکتیا ولایت د ځاځیو اریوب ولسوالۍ په سپینه شګه کې د بیلابیلو ولایتونو په زرګونو کسان میلې ته راغلي سره خاندي او خوشحالي کوي. که څه هم په سپینه شګه کې دولت او خصوصي سکتور کوم پراختیایي کار نه دی کړی، خو یاده سیمه طبیعت دومره ښکلې کړې چې سړی اړباسي یو ځل ورشي او په پاکه فضا شنه سیمه په نخترو سیړیو پټو غرونو کې څو شیبې تیرې کړي. سپینه شګه د غره په لمن کې پراته ده او پراخه ورشوي هر کال د اخترونو د میلو کوربنه وي. سپینه شګې ته د پکتیا له ګردیز نه راغلی نقیب الله ازادي راډیو ته وایي
ځاځیو خلک ډېر مینه نان خلک مونږ ته ډېره مینه راکړله. باید ټول خلک د پکتیا ټول ولس باید د ځاځیو رقم ولس پر کم ته شي او خپلې پکتیا ته خدمت وکړي، ځکه چې د وطن په آبادولو کې د مونږ ټولو ځوانانو یو حق ده. که چېرته وطن ته خدمت ونه کړو بس وطن پکتیا به مو هماغسې ګډوډوي.
د ځاځي اریوب ولسوالۍ سپینه شګه د ډیورن کرښې ته څیرمه پرته ده او ډیر ځلې ورته د تفریح لپاره د پښتونخوا له ځینو سیمو نه پښتانه هم راځي. د ځاځي اریوب د ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په وروستیو کلونو کې د امنیت ستونزه هم کمه شوې او خلک لیواله دي په سپینه شګه کې دولت او خصوصي سکتور پانګونه وکړي او پراختیایي کارونه پکې پیل کړي. د سیمې اوسیدونکي او د سپینه شګې میلې ته راغلی یو کس ازادي راډیو ته وایي
دلته په نوکونو خلک راغلي، امنیت دی، ځاځیو کې هیڅ مشکل نشته دی. موږ دغه په کلکه غوښتنه ده چې موږ ته دا پارک زر تر زره جوړ کړي چې موږ ټول دلته موږ د ساتیری دپاره ارسو. دی وه ډېره د خوشحالۍ ورځ به داسې خوشحالۍ ورځې به نور هم مخې ته راشي، خدای در ولي.
د سیمې بل اوسیدونکی وایي د سپینې شګې ښکلي طبیعت ته په کتو دولت ته پکار ده چې په یاده سیمه کې د سیالانیانو لپاره هوټلونه او د خلکو لپاره مارکیټونه او دوکانونه جوړ کړي چې خلکو ته پکې د کار زمینې برابرې شي.
دلته موږ ته دولت پکار ده چې هوټل جوړ کړي، دوکانونه جوړ کړي چې کاروبار د غریبو خلکو کاروبار روان شي. دومره موټر ارزي چې اندازه یې نشته، دومره سوداګري کوي چې کلتور یې خپل کړه دلته به ډالر شروع شي.
د پکتیا والی حلیم فدایی د ځاځي اریوب د اوسیدونکو د دې غوښتنې په اړه چې سپینه شګه دی په ملي پارک بدل او پراختیایي کارونه د پکې پیل شي ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا د ولس دا غوښتنه به موږ له مسؤولو مرکزي ادارو سره تعقیبوو. موږ اگر چې خپله اداري جلسه کې هم د چاپیریال ساتنې ادارې ته دنده ورکړې ده چې د دې سیمې د ملي پارکېدلو په امکاناتو باندې یوه طرحه جوړه کړي او هلته به د دې په نتیجه کې کاري فرصتونه رامنځته شي چې امید ده د کاري فرصتونو سره دا په امنیت باندې هم ډېر ژور اغېز لري.
سپینه شګه یوازینی سیمه نه ده چې د میلو او ساتیریو جوګه ده، بلکې د افغانستان ډېرې سیمې طبیعت په خپل ښکلي کړي او د کال په څلورو ډولونو کې څلور ډوله ښکلا لري. خلک وایي که سوله ټینګه شي او دولت دغو سیمو ته پام وکړي پر کورنیو سیالانیانو سربیره به د سیمې او نړۍ د هیوادونو د سیالانیانو قربانې وي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غواګست. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې نوې تعلیمي کال پیلېږي. دا چې د کرونا وبا سره سره خلک خوانځي ته د خپل ماشومان د استولو په اړه باندې څاندې خني لري او په څه شکل مکتبونه یا خوانځي برته پیلېږي، په دې اړه تفصیل اجمالاندورو.
په اروپا او امریکا کې په
اگست میاشت کې عموما ښوونځي په بیلابیلو تاریخونو پرانستل کیږي. د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې تر ټولو زیات کرونا ځپلی دي. دغلته تر اوسه 4,200,000 کسان په کرونا اخته شوي دي. څو ایالتونه چې د کرونا وایروس لا هم پکې ډیر خپریږي او په خپریدو دی، د مکتبونو د پرانستلو لپاره بیلابیل چلندونه غوره کړي. د امریکا په حکومت کې د ساري ناروغۍ لوړپوړي متخصص ډاکټر انتونی فاوچی د دوشنبه په ورځ مرکه کې ښوونځیو ته د زده کوونکو د ستنېدو ملاتړ وکړ، خو ټینګار یې وکړ چې دا چاره باید سیمه ییزو شرایطو پر بنسټ ترسره شي. له امریکا خوا په جرمني کې پرون د لومړي ځل لپاره په میکلونبرګ ایالت کې د دوبی له رخصتۍ وروسته لسګونه زره زده کوونکي ښوونځیو ته ستانه شول. دا د جرمني له 14 ایالتونو لومړنی هغه دی چې په مارچ میاشت کې دغلته د تعلیمي ادارو له تړل کېدو وروسته ښوونځي پرانیسي. په لاتین امریکا کې په ګڼو هیوادونو کې د کرونا وایرس د زیاتې خپرېدو له کبله ښوونځي په آنلاین توګه او یا هم د ټلویزیونونو له لارې پیل شوي.
څلور نیمې بجې دي. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وی پر روانه مشورې ته لوی جرګه کې د 400 طالبانو د خوشی کېدو ترڅنګ د سولې پر مسله هم له برخوالو سره خبرې کیږي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ او چمن ترمنځ د ویش دروازه نن سهار د مسافرو پر مخ پرانستل شوه. د ولی ویاند وی چې دغه لار به د اوس لپاره یوازې د ویورځ لپاره پرانستې وي. په لغمان ولایت کې دوه امنیتي مسؤلان د اداري فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي شول. د ولی ویاند وی چې دغه کسان به په عدلي او قضایي ادارو کې خپل سپیناوی کوي. د ملګرو ملتونو د یو پټ راپور له مخې شمالي کوریا د اټومي وسلې د جوړولو لپاره خپل پروګرام پراخ کړی او ځینې هیوادونه باور لري چې پینګیانګ کوچنی اټومي وسلې جوړې کړې دي، خو شمالي کوریا دا تورونه نه مني. د نړۍ ګڼ هیوادونه پر دې غور کوي چې د ماشومانو پر مخ ښوونځي څنګه بیرته پرانیزي. د نړۍ په ځینو ساحو کې د کورونا پیښې په بېساري توګه زیاتې شوي او هغه هیوادونه چې دغه وبا یې ماته کړې بیره لري چې شایي چې کورونا وایرس بیرته په دغو هیوادونو کې بیا خپور سي. او چین د ټیک ټاک اپلیکیشن د رانیولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو هڅې یوه څرګنده سرزوري وبلله.
کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس دویمه نیمایي پیلېږي. په دویمه نیمایي کې د ازادي رادیو دوه اونیز پروګرامونه د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار تفریح پروګرام.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې ونې د خبرونه موضوع مو د خزي او خاوند ترمنځ د خبرو او رازونو پټول دي. یو شمیر نارینه او خزینه په ګډ ژوند کې ځینی خبرې له یو بل نه پټوي او ځینی پټ کارونه تر سره کوي. دوی په دې باور دي چې دا د هر چا حق دی چې خصوصي حریم ولري. د خزي او خاوند ترمنځ د خصوصي رازونو شتون تر کومې پرسای دی.
د خزي او میړه رازونه باید سره یو وي او یو هم دي دروغ نه باید سره وي.
د خصوصي رازونو درلود د خزي او خاوند د ګډ ژوند پر مهال د دواړو خواو په باور څه اغیز لري.
انور ماما خپل خزان د پلار کرم نه پرې خودم همغه چې د دوی رابطه سره هره په شوم او جدا شول.
ولی یو شمیر نارینه او خزینه په ګډ ژوند کې له یو بل نه خپل رازونه پټوي. دا هغه پښتني دي چې د ریخ پرونی په لړ کې بزواب شي. دا خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم، خو اوس براپور له وګمی جبرخیل واورو.
ی
لکه څنګه چې خدای تعالی خزه او خاوند یو بل ته د ګډ ژوند تیرولو او د کورنۍ د جوړولو لپاره حلال ګرځولی دی، همدا شان په ټولنه کې هم خزه او خاوند د یو بل محرم ګڼل کیږي او د دوی ترمنځ هیڅ ډول راس او پټه خبره نه صحیږي. خو یو شمیر نارینه او ښځینه بیا په ګډ ژوند کې هم د حدودو یادونه کوي، ځان او مقابل لوري ته د ټاکل شوي حد نه د تیرېدو اجازه نه ورکوي او په همدې پلمه ځینې خبرې په خپلو منځو کې سره پټوي چې دا بیا د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا زیانمنوي. ګلمینه وایي خاوند یې تل خبرې ورنه پټوي او هغې ته حق نه ورکوي چې په خصوصي کارونو یې خبره شي. د خاوند د دغه ډول ناسم سلوک له امله له خاوند نه بېله شوې ده او د خپل تیر تریخ ژوند کیسه داسې راته کوي
چې د کور نه راوته ما باندې پوښتنه کول چې چیرته ځي، دا به ویل چې ته څوک یې، ته مانه پوښتنه کوي، ته یو ښځه یې، ته یو غلام یې، خپل کار دی کوه او ته ماته ډوډۍ تیار او ته ماته خدمت وکړه، ته زما مزدوري. نو د هیڅ اختیار ماته نه راکوله، بس په ظلم په جبر په ډېر ستم ما سره وخت تیر کوله، لږ وخت به کور کې تیروله، نور به ټول وخت شپه ورځ خپل خوشګزارانی به کوله، بیرون ته به تله، لرې لرې ځایو ته به تله، په یو هفته به هم کور ته نه راتله او څه ښایسته ګټه به درلوده، مستري وه، خو ماته هېڅ فایده نه وه. ما خپل د کور خرچه، د بچو خرچه د خیاطۍ نه جوړوله، خو دا خپل پیسه خپل په جیب کې اچوله، نه پوهېدم چې دا څه کوله، په چا مصرفوله او چا ته به ورکوله، خو ماته یې خیر نه وه. د راز نه یې خبر نه وم چې دا به د کور نه وته چا سره به تله، چیرته به تله، څه به یې کوله. چې ما ترېنه پوښتنه کوله، ماته به ویل چې ته څوک یې، ته مانه پوښتنه کوې، ته زما څه اختیارداري.
خبرې پټول او راز ساتل که څه هم تر ډېره ځینې نارینه کوي، ځکه چې کورنۍ او ټولنه کې له زیات محدودیت سره مخ نه دي، خو یو شمېر ښځې هم ځینې خبرې له خاوند نه پټوي او ان کله کله ځینې کارونه له خاوند سره د همغږۍ پرته ترسره کوي او بیا یې له خاوند نه پټوي چې دا کار نارینه وو ته د زغم وړ نه دی او د بدو پایلو لامل ګرځي. د انګلیسي ژبې استاده مدینه د خپلې ماما ښځې کیسه راته کوي چې په ګډ ژوند کې یې ځینې پټ کارونه له خاوند ترسره کول او په پایله کې یې د ګډ ژوند د خرابې دو او جدا کېدو لامل شو.
زما د ماما خزه او ماما می د ژوند په اول وختونو کې ډیر خوشاله وم. ماما می خپل خزه ته زیات ناز ورکول، خو دا خبرې ورته کړې و چې خپل خويندو سره بچیر تن نتی، خو زما د ماما خزه چې وم د خبرې نه منل او پټ د ماما نه می خپل خويندو سره هر ځای ته تله. یو ورځ می ماما خپل خزه له خپلې خینې سره ولیدل چې دواړه کلینیک ته تللې وو. له هغې ورځ نه د دوی رابطه سره خرابه شوه. نور مې ماما خپل خزه د پلار کره نیک پرېښوده، هماغه چې د دوی رابطه سره خرابه شوه او جدا شول. او د ماما خزې مې د ماما څخه مې طلاق واخیست. یو زوی هم وو، هغه مې پرېښود لاړ.
اکثره نارینه د ګډ ژوند ترمنځ د خصوصي خبرو او خصوصي حریم د شتون سره مخالف دي او دا د ښځې او خاوند ترمنځ د بیلتون او بې باورۍ لامل بولي. خپلې ښځې ته اجازه نه ورکوي چې د خصوصي خبرو او خصوصي حریم په نامه دي څور نه پټ کړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي خان پاچا هم لا داسې پیښې سره یو وارې مخ شوی دی، خو اوس د بیا ځلې رامنځته کېدو مخه یې نیولې او دا ستونزه یې د خپلې ښځې سره د خبرو له لارې هواره کړې ده.
یو ورځ ما خپل مېرمن د ماما کره تللې وه، زنوم په کور کې، خو چې څنګه زه راغلم ما ورته وویل چې چیرته تللې وې، هغه راته منکره شو. د تللو یې څه ونه ویل. موږ باید له خپلو خپلوانو سره خپلوي وکړو. زه نه غواړم چې هغه دې نه ځي، بلکې لاړه دې شي. خدا چې هغه خپل راز له ما څخه پټوي، نو طبعاً خاوندان هم همدا کار کوي. بل ورځ ما په خپل همداسې یوه تېروتنه وکړه. کور ته راغلم، مېرمنه مې راوغوښته، ورته ومې ویل زما او ستا ژوند یو ده، کور، زندګي، هر څه مو شریک دي، حتی چپرکټ، د خوب بستره دا سره شریک لرو، دواړه یو وجود، یو تن یو، ولې خپل رازونه له یو بل څخه پټ کړو؟
ښځه او خاوند د ژوند ټولې چارې په ګډه سره پر مخ وړي او د یو بل په ګټه او تاوان کې شریک بلل کیږي، خو که ترمنځ یې ځینې رازونه او ځینې کارونه پټ وي، د دوی په ګډ ژوند به څه اغیزې ولري؟ د دې پوښتنې ځواب به د ټولنیزو چارو فعال وحید الله قاسم زی په خبرو کې واورو.
مېرمن او میړه کله چې ګډ ژوند پیل کوي، هر څه باید ګډ وي، مګر د اصولو په چوکاټ. د مثال په توګه غټي خبرې یو بل سره شریک شي، لکه د ژوند لپاره پلان جوړول، اوږدمهاله خارجي سفرونو ته تلل، د نوې غټ شیانو رانیول، نوې کار پیل کول او نورې. دا کړنې نو ګډ ژوند ته لا ښکلا وربخي او واړه او کوچنۍ خبرې چې پوهېدل او یا نه پوهېدل یې اړینه نه وي. نه باید په دې باندې د مېړه او مېرمنې ترمنځ شخړې رامنځته شي، لکه چې ارزی چا سره ګرځې، موبایل ولې مصروف و، او داسې نورې واړه واړه خبرې. او که چیرې داسې وضعیت دوام ومومي نو غلطه شک کول، تاوتریخوالی، ناسالم اولادونه روزول، د کورنۍ ترمنځ شخړې پیدا کول، د خپلوانو څخه لرې کېدل او نورې داسې ناوړې اغیزې به ولري چې د ژوند ښکلا به له منځه یوسي. او په آخر کې هغه څه چې پوهېدل یا نه پوهېدل یې خاوند او یا مېرمنې ته ښه یا بد ونه رسوي، نو پوهېدل یا نه پوهېدل یې اړینه نه ده.
اوس به د راز پټولو په اړه د عام خلکو خبرې واورو چې د ښځې او خاوند ترمنځ د راز پټول څه ډول بولي، دا یو مناسب کار بولي او کنه.
زمانم خان ولی عادل دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. لکه څرنګه چې د ښځې او خاوند ژوند سره ګډ دی، همدارنګه باید رازونه هم سره ګډ وي. دوی باید خپل ژوند کې مکمل او بشپړ همغږي ولري، او په منځ کې هیڅ داسې شی باید نه وي او هیڅ داسې څه باید نه وي چې دوی له یو بل څخه پټ کړي.
زه نفیسه دانشم د احمدشاه بابا مینې اوسیدونکې. د ښځې او خاوند ترمنځ باید هیڅ پټ راز موجود نه وي، ځکه چې دغه پټ رازونه د دوی په ګډ ژوند کې د جنجالونو لامل کېدی.
زه هنا اسی وردکیم، په احمد شاه بابا مینه کې اوسیږم. او زما په اند چې هر څوک خپل منځ کې رازونه لري، داسې خبرې شته دي چې نور سره نه شریکوي، خو د ښځې او د خاوند داسې یو اړیکه ده چې دوی باید یو بل ته خپلې خبرې وکړي، یو خپل منځ کې همغږي ولري.
خزه او خاوند تر هر چا سره نږدې دي او ګډ رازونه لري، خو ځینې خزي او یا هم میړونه غواړي چې خپل راز له یو بل نه پټ کړي. خو دا چې د راز پټول او ګنګ پاتې کېدل د خزي او خاوند ترمنځ کومې ستونزې راولاړولی شي او د دغو ستونزو حل لاره څه ده، د همدغو پوښتنو په تړاو به د اغلې محبوبه بابکرخیل سره مرکه واوري چې زموږ همکاري وکمې جبرخیل کړي ده.
اغلی بابکرخیل، د خزی او خاون ترمنځ خبرې پټول او رازونه پټول تر کومه پر ځای دی؟
لمړی بستا د پښتنې په جواب کې دا وایم چې دا یو غلط کار دی. دا د دې لپاره چې کله دی دوه تنو لکه انجلۍ واده کوي، انجلۍ راوړي خپل کور ته او د ښه ژوند کولو لپاره د دې سره د واده تړون تړي کوي. چېنې واده وشي هغه دا یو تړون دی چې دی کوي، نو دا حریم ټاکل په شریک ژوند کې ناسم کار دی. د واده څخه غرض د خاوند او ښځې ترمنځ دوستي، مینه او یو پر بل رحم کول دي. دوی باید له یو بل سره مینه وکړي او یو بل لپاره د ژوند د اسانتیا او خوښۍ لپاره کوښښونه وکړي. ګډ ژوند پر مینه او دوستۍ او اعتماد روان دی. میړه او ښځې ته دا نه ښایي چې پر یو او بل بې باور او بې اعتماد وي. دوی د دې ته هیڅکله هم دا زمینه نه برابروي چې د بې باوري او بې اعتمادۍ لاره اواره شي. خو دا کار ټینګ هوډ ته اړتیا لري چې دغه کار د ښځې او خاوند په واسطه کیږي.
ولې یو شمیر نارینه او ښځینه خبرې په ګډ ژوند کې له یو بل نه پټوي؟ لامل یې څه دی؟
په لاملونو کې وغږیږو د ښځو او د مېړه د ژوند په ناخوالو. یو خو کېدای شي چې د عمر کموالی وي. مونږ زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده، کېدای شي په سنتي ټولنه کې معمول دی چې په وړکتوب کې ودونه کوي. دا هم یو لامل کېدای شي. بل فقر هم کېدای شي، بېسوادي هم بل لامل ده چې سواد ډېر رول لري په ژوند کې. د مداخله کول د دوو کسانو چې ښځه مېړه دي، مداخله کول د فامیلونو، دا هم لامل کېدای شي چې دا ټول سره یو ځای شي، بې باوري شي، رازونه پر ساتل شي، دا ټول سره لاس یو کی. بل اخره دغه بې باوري د خسي او خاون ترمنځ ستونزې او فکری تشنجات یا کشمکش منځته راوړي، چې دغه تشنجونه او تاوتریخواله د دوی پر اولادونو باندې هم اغیز شیندي. هر کله چې د خسي او میړه ترمنځ فکری او ټولنیز جوړښت شتون ونه لري، یعنی میړه یو ډول او ښځه بل ډول نظریات لري چې سره په ټکر کې وي، نو دا خپله د کورنۍ د منځتلو عامل ده. دوی به تل مدام جنجال لري چې د خزي او خاوند روابطو ترمنز د راپورته شوی جنجالونو او یا هم د دوی د ګډ ژوند د ټولو تړل شویو لارو په وړاندې د حل لاره خلاصه او رسۍ لاره دا ده چې باید دوی سره جلا شي او دا د اولادونو او د دې ژوند سره ته سمه لاره نه ټاکي، سمه لاره نه ده، او باید دوی سره تل ښه ژوند ولري. دا د دې لپاره چې ښه بچیان، اولاد، ځوانان دې وطن ته جوګه کړي، باید د شخړو مخنیوی وشي، په هر کار کې دې فکر وکړي او د تعمق نه کار واخلي. دا به ښه وي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ دا خبرونه چې د خزي او خاوند ترمنځ د رازونو د پټولو په پایلو جوړ شوې و، همدلته پای ته ورسیده. تر بیا د خدای په امان.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستره حاله ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اچار اچار اچار
د تشا اچار
د ګوري اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
قدر مناوریدون کو سلام. حکومت لکه چور خلق زی پا زی سر پا طلاق تاویگی، نه اخوازی نه داخوا، چی اصلی مقصد پای چوی؟ ای سره پویگی نه پا کسپار چارواکی مور سر تاویگی، او سرون دوم را گنگ شیوی چی نه ده کار ساها پیجنی او نام ده بیکاره، چی لگی سرچرخی کمشی یا دوبای تراوانوی یا استانبول، دوشنبه او یا تاشکان تا چی سرچرخی آرامشی. د خبراونې په پایل کې مو هغه کاری جلسې ته بیایو چې د ځمکنۍ اوبو د کمیدو او ښکتتلو د څیړلو په خاطر جوړه شوې ده.
د بیلابیلو وزارتونو د اوبو مربوطو برخو محترمو رئیسانو ښه راغلاست.
مننه.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په پایتخت او نور لوی او وړو خرونو کې د کارونو ترڅنګ د ځمکې اوبه هم ښکته ځي، او ویل کېږي چې تر شلو متر هم اوبه ښکته تللې دي. شاید اوبه نور هم ښکته لاړې شي او بالاخره وچې شي، چې دا به ډیره غټه فاجعه وي. له اداري فساد وروسته به دا فاجعه وي. نو قدرمنو رئیسانو او د اوبو په برخه کې د هیواد لویو متخصصینو او ماسترانو، موږ او تاسو د دې لپاره راټول شوي یو چې د اوبو د نور ښکته کېدو د مخنیوي لارې چارې پیدا کړو. که مو دا کار وکړی شو، نو دا به مو ډیر غټ کار کړی وي او د نړۍ په سطح به مو یو علمي ریکارډ جوړ کړی وي. زه باور لرم چې تاسو غوندې د اوبو د چارو ماهرین به خامخا کوم حل راوباسئ. که څنګه
زور
او بخی، دا د زور وهلو کار نه دی، یوازې په علمي بنیاد حل لاره پیدا کول دي. نو په دې اساس خپل ماغزه او تجربې په کار واچوئ. لومړی به د اوبو د چارو لویه متخصصه او په دې برخه کې د جمهوری ریاست د اوبو د چارو مشاوره آغلی بلبله خپل طلایي نظریات وړاندې کی. مهرباني بلبله.
د ټولو ښاغلو او آغلو په اجازه، لومړی له تاسې ټولو نه هیله کوم چې د روانې وچکالۍ په مناسبت یوه دقیقه سکوت وکړئ. ټول به دعا کوو چې خدای پاک په خپل ټول مرحمت سره اوبه راپورته کړي. که خدای پاک اوبه راپورته نه کړي، مونږ او تاسې ماهرین او کارپوهان نشو راپورته کولای، ځکه موږ یې د پورته کولو لپاره واټر پمپونه لرو، او هغه هم په دوه ډوله دي، زیرابي او سرابي. په دا دواړو یې چې راپورته کړو، نو داسې وبولئ چې اوبه مو نورې هم ښکته بوتلې. ما جمهوري ریاست ته هم دا مشوره ورکړې وه چې له خلکو د دعا غوښتنه وکړئ تر څو په خپله اوبه راپورته شي. په دې هکله زه نورې خبرې نه لرم، خو تر هغو چې اوبه راپورته نه شي نورې به هم ښکته لاړې شي. له توجه نه مو مننه.
د ځمکې لاندې اوبو د څېړنو د مرکز له مشر پروفیسور خادم سربندي صاحب نه هیله کوم چې په دې اړه خپل قیمتي نظریات له موږ سره شریک کړي. خادم صاحب مهرباني.
زه هم په خپل وار سره ټولو ته سلامونه وایم، او له ټولو هیله کوم چې د زړه له تله دعا وکړي او له الله نه وغواړي چې د مځکې لاندې اوبه د ښکته تللو په ځای بیرته پورته راجیږي شي، او خلک له دغه مصیبته خلاص شي. اوبه په څو ډوله دي؟ په عمومي ډول په دوه ډوله دي، یعنی خوږې اوبه او ترش اوبه. خو متاسفانه چې خوږې اوبه مخ په کمېدو دي، او که چیرې همداسې نورې هم کمې شي، آخر به خلک له ښارونو څخه د سیندونو غاړو ته مهاجر شي.
سربندي صاحب، دا وایي چې څنګه راپورته شي او د ښکته تلو مخه یې څنګه ونیول شي؟
که دې یاد وي، نو چې ماشومان وو د خوړو په غاړو به مو لوبې کولې، او هلته به مو واړه واړه ډنډونه جوړول. خو یو به مو چې لږ غوچ که هغه بل به وچ شو. نو اوس دلته هم همداسې ده چې څوک یوه څا له هغې بلې لږ ژوره کړي، نو هغه لومړی وچوي، او په دې ډول د ساګانو د ژورېدو مقابله روانه ده. اوبه هم زه در سره کوي او ښکته ځي.
ښکته خو ځي، څنګه یې مخه نیول کیدای شي؟
مخه به یې نو سړی څنګه ونیسي؟
اوس به د طبیعي اوبو په برخه کې ډاکټرې تورپیکۍ نه دا پوښتنه وکړو چې دغه د اوبو د ښکته تلو ستونزه څنګه حلیدای شي.
د اوبو مسله یوه ډیره مهمه او د اندېښنې وړ مسله ده. که اوبه همدا شانې ښکته لاړې شي، آخر به بیخي ورکې شي. خو زه امیدواره یم چې اوبه بیرته راپورته شي، او آن د مځکې سر ته راپورته شي، او ټول ښارونه په جهیلونو بدل شي.
که داسې وشي، نو دا به بیا بله فاجعه وي، ځکه چې بیا به مو ډېرې اوبه لاندې کړي.
زه خو وایم چې له دې وچکالۍ نه هماغه ډېرې اوبه ښې دي.
اوبه ښې، اوبه ښې دي، خو چې وي اوس خو د مځکې تل ته روانې دي.
امید دی چې بیرته راپورته شي.
مشاور صاحب، ته څه وایې؟
زه هم امیدواره یم چې بیرته راپورته شي.
نو راځئ ټول په ګډه ووایو چې امید دی اوبه راپورته شي.
امید دی چې اوبه بیرته د ځمکې سر ته راپورته شي.
پخوا به چې میړه لږ هم ښځې آزار کړو، نو ورته ویل به یې چې طلاقوم دی. خو اوس چې ورته په غوسه شي، د موبایل نمره یې بلاکوي.
بله، وعلیکم سلام. څه شی؟ ولی خو پرون به در وړل، تا څنګه خلاصېدل دي؟ ښځې لیونه یې دې کړم، دومره فرمایشونه دی ولاکه مستوفی هم پوره کی. خازه در به وړم، مم غموا دی، خدای پامان. بله اورم، څه وایې؟ د لاسونو صابون نشته؟ ولی خو تیره ورځ مې 15 چکه در وړ. چا ته دې ورکه؟ د تا چې مور او خور راشي بیا کور په خپله سپیره کیږي. زه ډیره غږیږه ما، سمه ده در به وړم. اوس مې د خدای له دې ښځې خلاص کی، په دا بوډاتوب کې مې هم په آرامه نه پرېږدي. بله څه وایې؟ خربوزه در وړم؟ او ښځې، کدو او خربوزه څه ډول در وړم؟ دومره توان په ما کې نشته. چټي چټي مه غږېږه، که درغلم سابه به دې په مالګه کم. با خدای که په ژب هم کې دې اورار مې راغلی. څه ډول انسان یې؟ که نه وي یو خربوزه به واخلم ورکوې، اوس یو غږ کړی دی. بله اورم، څه شی؟ اوس خامونه لکه مکم، خو دغه دی خربوزه اخلم نو. څه شی؟ پلار دې هم راغی؟ زه څه غرمې ته نشم درتلی، دیو ملګری کره مې ورزم، زنګ راته وهلی و چې میلمه مې. او زه په مخه دی ښه، بیا زنګ ونه وهې.
ورکه وای، نن به چېرته ښه یو چاینکي وخورم، له کوره هسې هم راته مسافرخانه جوړه کړې ده.
الو اورم، بلای کباب، بیا زنګ ونه وهې.
ته ودرېږه چې دا نمره دې بلاک نه کړم، له تا بل رقم نه خلاصېږم.
وانجلی
اموره،
دا د پلار موبایل د زنګ نه تیروي، خدای ته خیر کی.
مصروفه بوي.
نه پوهېږم، دا مې شلم زل دی چې زنګ ورته وهم، چې یو زنګ تیر سي بیا وایي مصروف دی.
تراکه
دا دی وخت.
دا خو مې پلار بلاک کړی یې، انټرنیټي ته علاقه درکړی دی.
دا څه وایې وکم عقلې؟
ریښتیا وایم،
اوس دې ما زنګ نه ورځي.
نه، په ډېرو فرمایشونو دې په تنګه اخر یې بلاک کړې.
نو چې داسې ده، ته غوټۍ ته زنګ ووهه چې هغه د پلار ته زنګ ووهي، او ورته ووایې چې د لالا هغه د واده ته ځي او که نه ځي.
ښه مورې.
بله اورم لورې. مور دې څه وایې؟ لاړ به شو، خو ګورې که د هغې فرمایشونه تاسې وایې نو بیا تاسې هم بلا کوم. او
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، او زهیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1، او جلال آباد 3.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
خورکا موترو سر راشا خوشبو هر خوا خورکا موترو سر راشا یو تو خوکو تپو مستو سندرو سر راشا دسولی دس پر لبادا خبرو سر راشا دسولی دس پر لبادا خبرو سر راشا سر راشا یو سوخ مگو ٹپو مستو سندرو سر راشا